د افغانستان کشفي اورګانونه په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی څېړنه کوي. خو آیا کشفي اورګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر په لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ وړاندې په خپرونه کې پر دې او ځینو نورو مسایلو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه په خبرونو پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیري له افغانستان باسي. د روسیې ولسمشر د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستان باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزي د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په نومبر کې د امریکا د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د نومبر په 3مه د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون له مخې ټاکل شوی دی چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8000 شپږسوه ته راکم شوی وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه.
остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
تروسلا وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلي شوې. تر هغه سخت ګواښونه رامنځته کوي. د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوی جرمونه او سایبر حمله زیات شوې دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستان دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقېږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګید. رویترز خبري اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقاماتو په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کرش میره نه څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي دي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتي خیمه ودروي. د دې اور لګیدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو این ایس سی آر مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتواري معایناتو وروسته څرګنده شوه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړی دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتولی تخنوف په مسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تخنوف د پاتېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تخنوف او 3 تنه نور تورن شوي دي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه کېږي غلا کړي دي. د تخنوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر وولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د څلیر شو ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1,604 پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتک د اسکایپ لپاره په یو پیغام کې چې د چک رادیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
څه چې مهمه ده دا ده چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بسترې شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کوي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي.
لنوی شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 9,908 ته ورسېدې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورئ د افغانستان کشفی اورګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لوملیم راستیال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا به عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیا ولري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د کندهار یو شمېر بڼوال وایي سږکال یې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سربیا له بیلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه.
کله چې خځې شودې پخوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کې تلیږي، کله چې پروزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کېني.
د پیروزی د غمی پاړه کې غوړې نور معلومات ترلاسه کړئ. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل د ادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوریدل خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کاروبال چې د په وینا غوړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. خغلی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي چې افغانان باید د ورانکارو په دام کې گیر نشي. بلورت افغان کشفی اورګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریک شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبري نشته کیږي یو شمیر رانکار په ورختای هڅ کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح ته موټرو پر کاروان د پرونی پټ پاړه لیکلې ده او خوشي څرګنده کړې ده چې شاغله صالح له دې بریدا روغوتلې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د ګډوډۍ انارشي د مشرانو د منځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شادي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایط ولري یا هغه څه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوی دی. له بیرون راوړل شي ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې چیرنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي چیرنو وروسته د کورونیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې ل آر ډی ایکس HMS موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغه حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلې دی.
د کابل په پرونی بریټ کې لستانه وژل شو او تر ډیر شو ډیر ټپیان شو. د ولسمشر لومړی مرسته امر الله صالح دی بریټ کې برسیرن ټپی شوی دی. پرون د خوست قومي مخورو ديني عالمانو او د ولایت شورا غړو دی وی غونډې لارې د جګړې د خکیل خو او وغوښتل چې خپل منځي خبرو ته سره کینی او د سولې په لور دی د اول ګام په توګه اوربند وکړي. یو شمیر ګډونوالو وویل د افغانستان د روانې لانجې یوازنۍ حل لاره دا ده چې د ملت ارادې ته درناوی وشي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی د خپل خبرو په یو برخه کې وویل
زه هر افغانانو ته وایم دغه افغانانو ته وایم چې ما د احمد منا ما د محمود منا تم افغان یې زم افغان یم راشه په دې ټغر سره کینه سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق د قانون مطابق د هیواد مطابق د ولس مطابق زه قبولوم سچ غوښتنه زلرم هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوځ ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوی پلاوی غږ وکړ. هر څومره ژر چې ممکن وي مخامه خبراتو ته تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دی بیل زنده د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي او په افغانستان کې لمړی د ایمی اوربن وکیل هغه نورسته د حکومت غوښتنې او پوښتنې لري کوم پلاوی چې افغان حکومت ټاکلې ده هغه سره مطرح کی.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو غوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملی او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
مسلمان یم، افغان یم، دا پښتنه نه کوي چې دا تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ، ایمک، عرب، ګجر دي، ټول افغانان دي، ټول مسلمانان دي، دیوی خوري بچون یو. کچیر موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت متوجي شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري، خپل چای جوړوي، بل چا تعبیر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي، د بل چا نه روړو، په پردایو مرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غوړه دکېږي، د هر چا غوښتنه ورده کیږي. بیا موږ تاسو جرګه کې دای شي، کچیر په دې موږ په که مشکلات وی دوی مرګری لیک جوړ دای شي، کچې ته راځي چې په نظام کې مشکلات لري دوی ته میکنه فیر کولای شي خو چې وربند وي.
خوست والی محمد صدیق پټمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزله یوازینه حل لار ده خو چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت معنا موږ په جمهوریت کې څنګه کدی ملت امارت معنا امارت ته بوزو، موږ فدرالیزم معنا فدرالیزم ته بوزو، صدر اعظم معنا صدر اعظم ته بوزو. طالبانو موږ منو خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته ویتانه مانم تر څو چې
که څنګه طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې د کندهار یو شمیر بڼوال وایي سکالې انګورو ښه حاصل نه دی ورکړی ځکه یو ډول نباتي ناروغي پرې ګډه شوې وه. خو اوس به په بلخ کې د سوداګرو د شکایتونو په باب راپور راواخلو. په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګرو او زرګرو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان دغه باج ورڅخه د مالیاتو په نوم اخلي او که څوک ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبان بیا وایي چې په بلخ کې له سوداګرو او نورو مالیات راټولوي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي چې طالبانو د غوی پر کلنی اوایدو مالیه وضع کړې ده. شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورونکی دی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل پر سوداګر او زرګرو د طالبانو لخوا د مالیاتو وضع کېدل یو شان نه دی او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتي دی. ښاغلی قادری وایي چې وسلوال طالبان له سوداګرو څخه د باج ترلاسه کولو په خاطر هغوی په مرګ ګواښي. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت طالبان
خود تلاش تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتونه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسله وال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لویو لارو او همداراز د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو 3% مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبیح الله مجاهد په بلخ کې له زرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیخ ټانکرې سوځول کیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره دې چې د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر بیا شته. خان محمد سین ته بغښ شو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه پورس په کابل کې یوې خبری ناشته ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شتا چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوي، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې چې په هغه هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خپل 2000 سرتیري له افغانستانه باسي. نړیوالو ورځپاڼو هم دې موضوع ته پام اړولی. اسمت سروان ته بغښ شو.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي. په دې موضوع د نشتل رسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. رسپانې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نشتل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نشتل رسپانی په نظر ولسمشر ترامپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړي چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تیر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لوري وشوې چې ګمان کیږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. رسپانوی له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ترامپ راتلونکو ورځو کې له افغانستان د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نشتل رسپانه زیاتوي ولسمشر ترامپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4000 ته راکم کړي. امینستی انټرنیشنل یا د بشنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امینستی انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امینستی انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلی دي، خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کې شي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
ازادي رادیو اوري په کندهار کې یو شمیر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سکل د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپل حاصل د کمیدو علت د سپیرغوګي په نوم یو ډول نباتي ناروغي بولي. په عین حال کې د کندهار د کرنې او بلګونې او مالداري ریاست مسؤلان هم مني چې سکل د نباتي ناروغي له کبله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کندهار صادق رښتینی پرې تفصیلي رپورټ لري.
ګور دا غنی را ورستم راستا کوي دا ششته انګور جمع غنو دا سپرغوږی دا سپرغوږی
عبد الودود د انګورو په باندې د سپرغوږی په نوم د پیداسي ناروغي په اړه خبرې کوي. د دې د کندهار په پنځبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزارت تاک انګور لري، خو د سپرغوږی په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړي ده.
سپرغوږی دا انګور خراب کړي چې استاد چندواله بسته بسته باغونه کې سره چني کې واسه درلود یو سپک دا وایو کې دا کوي هغه له شپات
یو سره ما ور کړی. د پنځبای ولسوالۍ دوتن نور بنوال واج خدایداد او نور الله هم ازادي را وویل دوی د کرنی اضافتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې حکومت غټه نه د کړې.
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملک سر خلاصې کړي د وایي مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایي بولی پر ولې د مقصد د یادنګول ګولې مرکړي. بیا هم دا یو کال یو مسله د دغه مر سره کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته دی ته دي چې چې جدا ویني چې نیمه یو ګره فراغه لاندې وشکې تر تو ګر نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولې کېده د سنو چې یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فعلا خو پروش کل باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کړل وسغه باغ دی په 15 لک زنه دي ما درته ټول په درې سی کې ای وای سه سم دی ادوی سی خراب سی دغه سپر غوښ د لاس کر سره کې چې واور جوړ چولې دا رقم سی.
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګورو به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داسې حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي رادیو ته موبایل
اتم زبر سم انګور خراب زمانہ باران ول او شپه ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې دریږي الله سبحانه جل جلاله وی سلام غنور ګره په باغ کې وڅکی و داس خراب جنوي په چې انور دې ته راوړل دا په دا چې د پروش کال انګور شاش کال منا په یو سلام غنور د مشترکې پروش کال د انګور مات په سلو په سلو سلام بس.
خو سپیرغوږی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږی په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سږ کال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږی یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږی په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼګونه ډېرې دی شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوا باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅي دا هغه د لاس ورکیه
د کندهار د کرنې او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سږ کال د نباتي ناروغیو له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنې او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل یې هم ورته ویشلي. د ښاغلي سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسېده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته مونږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی مونږ کړی دی، خصوصا د شاخبرۍ په وخت کې یا د استراحت په دوران کې مونږ په زرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توضیح کړي دي، خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سږکال کال بارانی و، رطوبت زیات و، چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سږ کال 2,000 ټنه نه واخله، تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشهوره او عمده میوو شمیرل کیږي او په لسګونه ډولونه لري چې شونډ خاني، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسي سره لګړو په وزي تمریناتو په شاش وټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه په وزيان په بلاروس کې ځای پر ځای شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال په وزي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو په وزي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دا پریکړه د اروپای ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپای ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اگست په 11مه اروپای ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپای ټولنې خبر ورکړی وو چې له دې تمریناتو ووزي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس اژانس د بلاروس دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکی وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
ازادي راډیو اوري د پیروزي د غمی په اړه به مخای اوریدلې وي.
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سي هغه شودې بیا بیرته کینی.
که غواړی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړی، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هیروي. د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس یو بل موضوع د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس واخیستل شو. د دغه عکس د لیدو لپاره سلګونو خورا دقیقو تلویزیونونو ته اړتیا وه چې څنګ په څنګ ایښودل شوي وو. اسمت سروان ته به وښ شو.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څیړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر ال اس اس ټي تحقیقاتي تلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژۍ، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسل دی، د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي، حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ
څلرویش کیلومتره لري وی په عکس کې څرګند ښکاری. د دې کمرې سنسورونه داسې شان ثبتولای او پیژندل شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدای. د دې کمرې په جوړولو کې ل یو سلو نه اچیا سترو او پرمختللیو سنسورونو چې سی سی ډی نومیږي کار اخیستل شوی. هر سنسور 14 میگا پکسل دی. ټول سنسورونه 3 میلیارد او 200 میلیون پکسل دی.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ د مشر جنرال فرانک مکنزی له قوله خبر ورکړی چې خبرلانو یې وی وړي ډلې ته ویلي د نومبر تر میاشتې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې 6800 امریکایي سرتیری میشتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر اوبخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لري د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبه په شپه ولګید. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېره نه ده څرګنده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري UNHCR مخکې ویلي وو چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر هزار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وای جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیه تورونه پوری کړی دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یو ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی و د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. بیلاروس کې هم سیاسي بحران روان دی. چک جمهوریت د څلیر شو ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړل. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر د سکایپ لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خبر کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ. که غواړئ چې بیا هم د دې خبرونو تفصیل ولولئ د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلین لیکلي ک افغان حکومت کشفي امکانات درلودي، نو اول به په کابل کې دا برید نه کړی. حکومت بیخي استخبارات او کشفي امکانات نه لري. لال میر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه په پیغام کې لیکلي، پرون ورځ چې کومه چاودنه شوې ده په کابل کې، په دې پیښه کې افغان حکومت ملامت دی ځکه چې دوی په کابل کې امن نشي راوستی. د عام ولس دې خدای جلاله شانه ثواب وکړي. د اتل بارګزی له کندهار لیکلي، دغه برید پر سولې امبریدو. ګران محمد مبارک د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پر امر الله صالح برید په افغانستان کې د سولې خبرې له خطر سره مخامخ کولای شي. دا وستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتصالات له شمیرې لارې مو راستولي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونه په دې برخه کې دوه ونې خبرونه لرو، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی د اساسي بشري حقوقو خبرونه.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 350,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمیره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه یو متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین رد شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق د پرسمیت پیژندل شوی، او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو هغه ستونزو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی، هغه د مراکش کنوانسیون دی. چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی، دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي، داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي، هغه کسان چې نابینایان دي نویني، هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه دولت نه غواړي، چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی، سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی، بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي، خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي، د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل، سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه، بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی، او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بدله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرې جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني، نابینایان، یا هغه معلولین چې څه نار وي، چې ناشنوایان، او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان، عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یو چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي، نه هغه مشخص لاری وي، نه لفت لري. نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه، د تعلیم و تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري، او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي. دا د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي، دوی دغه مشکلات حل شي.
تاسو ویل چې کار باید وشي، څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي؟
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي. مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره، د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی، منلی دی، جوړ کړی دی، هغه باید تطبیق شي. اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي. دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي، او دغه معلولیت من هسته یو انساني تنوع دی و ډلې په صفات په رسمیت وپیژندل شي، او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده، هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي، دغه ذهنیت دپاره آگاهي عامه باید ډیره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه، نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي، ان شاء الله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
کې پاکل کوم باورونه لري
کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته او په چپ لاس د شوق د پاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګینه بیلابیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتې وي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې راځک د فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پوره مې خست یده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مونږ دی کېل دلای.
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی و چې کې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو څاڅي. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی څاڅي پرزن کله داسې هم کېده شي کله چې خځه شودې په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړی کی او پګته کی.
پیروزی کو ته خو که ځوندای غمای هغه ډیر تاوانونه لري که غوا یا میګه مالدار یي بچه یې تینه غورځوي ضررونه هم لري. که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري. که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ول کی سدو هغه کیږي به سیغه لور نه تیر سی سیغه پاس لغنه سیغه کوم خصلتونه غلری کوم ضررونه لري هغه ضرر د دل باندې لور سی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکې اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلی اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمي کې او هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څونه چې غمې غټې مغونه قیمت مو سره غټي خو د غمې پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېرش زرو پورې هم شته. ده فرونه په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي یا خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره یې تاسو د فیروزي په زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چم ورته واخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو د سیتو درې توفی ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل د لاسو د ریټ سره وکړم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاک لاله تاسو معلومات اخلو. اول درت وای چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی، د څو ملکونو دا دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې.
لکه ګټ تاسو مخته دا ګوتی چې دی کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډیره غټي غټي دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دا مردانه ګوت تاسو ډیره غټه ده. دا په څو ده او په څنګ کې دا زنانه ډیره ظریفه جوړه ده. دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای د غټیګه کوالټي او کیفیت خي د قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو؟
دا خو ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې د سه کانفیزیګي یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل تری خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې سړی په دې کې کار کړي او وی پیژني بیا کولای شي چې هغه و پیژني. او په غیر صورت سره دا سه عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید د دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله قدرت وای چې یوازې ګوتی ورته جوړوي ل فیروزي غمیانو نه کنو شینم ستا
د دې مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري. اکثرا د زبندونه لرو منګه لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسي
د منګه په دغه شوکېس کې او اصلي فیروزي دي ټوله په تلو کې من کار کړی دي دا په تلو کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ته هغه سره ولایم دي ګوتم دا او لاکتم دی بلو
دا په تلو کې مچ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیدي
محاسبه کوی منګه چې مثلا د څو نه تلو په دې کې کار شوی دی یعنی دا سیټ په الحال تاسو دا تلوینه دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلق اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل د وطن دی یو قوت سره ډیره مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دی مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دی دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده
قیمت کې لګوډی راځي د وخت په تیریدل سره
قیمت خو دا چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برا چی چوي قیمت به جکشه وي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه نسبته
وي سلامت اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانی نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا خې چاري
تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخا پیرو جامی آغوستی پا هوایم هر چو کلخ پلا زانو رکو نا پیدایم تچی لمسک شی زب چی غیکڑم چی دایم یا سما دمینه دستم درو یک زارم یا سما دمینه دستم درو یک زارم تو اپری نتی چورک بشما فلارا مال تو اپری نتی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یو دی قربان شم کاش چشم انار در تارمان چی دی درمان شم.